پېښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د کورونا او بهرنیو فشارونو باوجود پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی او نن له غزې تړانګې نه یو شمیر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان دا غوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغې بعد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر مشر فلیپو ګراند ته په استولي لیک کې ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر ملتپاله او نورو ګوندونو بیا پرون په کوټه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پر ضد لویه مظاهره وکړه. بلخوا نن د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپا د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ. پر تورخم لاره افغانستان ته ستنیدونکي یو کډوال زیارت ولی مشال ډو ته وویل د پاکستان په جیلم کې څلوېخت کال تیر کړل خو دا ستوګنې قانوني اسناد ورنه کړل شو.
نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې. پر زندگی مې 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټي ملاو شو نه راتر چا کارډ راک بچان مې ذلیلا ز ذلیلا.
د پاکستان د کورونا چارو لړمحالي وزیر سرفراز بوګټي د اکتوبر پر 1 یعنی پرون په ویډیوي بیان کې ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد بهرنیانو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو وزارت مشال لډو ته په لیګلي بیان کې ویلي چې د اکتوبر له 6 څخه تر 1 پورې ټول 1,403,000 بې اسناد افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ادارو د اکتوبر پر 20 په اسلام آباد ټینګار کړی و چې د بشري حقونو د ناورین تر زیږیدو مخکې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو له پریکړې په شاشي. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د صدې او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ډو ته وویل چې د کبستر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې په اوربند سلا شوې وي، خو د په وینا پر هغې سربیره د بري کورمې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان زیاته کړه چې د پولیسو پوځ او ملیشه سرتیرو د کورمې د خوار کلي صدې بالشخیل مرغۍ چینی او سنگینې کنټرول نیولې او هڅه کوي چې امنیتي پر ځای کړي. په کورمه کې د اکتوبر له 23 د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د شمالي وزستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلي په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزستان د پولیسو مشر روخان زیب زیاته کړې چې دا ماشوم عابد نور نومېده، د میچخیل کلي و او د میرلي له هرمز دینی مدرسې نه 4 وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی و. د ماشوم کورنۍ له پولیسو سره د هغه د لادرکۍ رپورټ هم درج کړی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. مشال لډو د خپلو رپورټونو پر اساس ویلی شي چې روان 2023 په شمالي وزستان کې په شو 200 هدفي بریدونو کې تر 50 پورې قومي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی خول شوی. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او د هغوی د کورنۍ او د غړو خوشي کول یو بیړنۍ موضوع بدلې ده. د دواړو مېرمنو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تور نه شوی او نه عدالت ته وړاندې شوی دی. بلخوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنۍ په اړه څه تبصره نه ده کړې. افغان طالبانو د 2021 لا اګست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان مېرمنو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نن د نومبر پر لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ په دې محاصره شوې سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بلکې د عملیات تیز کړی دی. د دوه په مرسته د تړون لاغې وروسته د مصر، اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وشو چې د فلسطین د سیاحت محکمې د کډوالو یو کیمپ ته نږدې د اسرائیلو په هوایي حمله کې د 50 کسانو د وژنې خبر ورکړل. بلخوا اسرائیل ویلي ول چې په هغه حمله کې د حماس یو مشر کمانډر او ځینې نور غړي وژلي ول. په غزه کې د مخابراتو یوې ادارې پال ټل نن ویلي چې هلته د ټلیفون او انټرنیټ شبکې کار نه کوي. ټاکل شوی له غزې نه بهر ملکیان او سخت جوبل کسان د اسرائیل او مصر ترمنس پر رفاه پوله مصر ته اوړي چې هلته به روغتیایي خدمات ورسول شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. له پاکستان تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو افغانستان ته د سنیدو لړۍ تیز شوې. نن پر تورخم یو افغان کډوال مشال لوي ته ویل دوی په ډیره بیړه ایستل کیږي او پوهیږي چې له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
موږ له ډیر کم ټایم راکړو، هر څه پاتې شو. اوس دا چې کوم کورونه موږ سره تقریبا روان دي، هغه ډیر داسې دي چې د هغې سرپناه نشته.
پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو بیا د افغان کډوالو د استلو پر پالیسۍ نیوکه کړې دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان د اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه ده.
کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، د یو ان سی آر کینی، پاکستان کینی، دا خو درې فریقي معاهدې دي او ټولې معاهدې خو لاندې کړې.
او د باجوړ د عنایت کلا بازار مشر وایي د سیمې خلک امنیتي ستونزو زخته اندېښمن کړي.
هر څړا چې قدر رچا سپین جامې غوښتي او رچا سره لکه غاړه غو بازار کیږي، خوارستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا لده سر نه راځینه.
نیله د مشال رادیو سره اوس مشال رادیو ته وګي. په دې د خبرونه په دې ولن نیمای کې تر ډیره هم د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پاړه تاسو ته معلومات تاسو درکو. ځینې تبصری هم لرو، مرکی هم. پاکستان حکومت له هیواد د بهرنیانو د استلو د وروستۍ نیټې په اړه وضاحت کړی او د هیواد د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بگټی رویټرز اجانس ته ویلي چې وروستۍ نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړۍ ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 یاده کړې وه. حکومت ویلي ول چې د وروستۍ نیټې تیرېدو پس به بی اسناد کډوال نیسی او خپل هیوادونو ته به ستنوي. خو د بلوچستان چارواکو ویلي چې وار لمخه یو شمېر افغانان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په دې اړه سمد شبنم له کوټې حال راکوي.
سهار مهال موږ ولیدل په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کومې لارې راځي، نو پر دې باندې پولیس چې وو هغه ولاړ وو او د خلکو چیکینګ یې کاوه، د هغوی اسناد یې کتل. نو کوم خلکو سره چې به اسناد نه وو نو هغه نیول او د گرفتاری د پاره هلته چیرې چې د پښین پونځی یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی نو هلته یې استول. کله چې زبر هغه کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو، او هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نه جوړ شوی چې هغه یا د دې سمه لیدنه وکړي یا د دې کم خلک چې نیول شوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پلس چارواکي د نوم نشودلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکې په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي، دا خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځي وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول شوي دي، پولیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پولیس دا هم راته ویلي چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو درېږو، نن ورځ کم خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کیږي. په را روانه ورځ به بیا موږ داسې کوو چې د هغوی د کورونو نشاندهي به کوو چې چیرې دغه اسناد نه لري دا خلک.
سمت شبنم ول بلوچستان موږ ته معلومات راکول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې وار لمخه تر 1,40,000 کډوال د تورخم لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د ستنېدو د لړۍ نن هم روانه ده. په خیبر کې زمونږ خبريال فرهاد شینواری نننې حال صدا سره کوي.
نن صورت حال لکه مکمل بدل شوی دی. ما چې نن وکتل نو لینډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو سبتولو یا بایومیټریک او دا غزین استنولو عمل لپاره، نو لړۍ گاڑی دلته راځي تر ډیره وخت پورې ولاړی. د ماشومان، میرمنې، سپین ګیری پکې ناست دي. دا چې راښکته کا د دوی دا ټول رجسٹریشن مکمل شي، دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي، او چې دوی نه کومې کډې پاتې شي، او د غټ گاډي چې دوی پکې ل پیښوره لنډی کوتل پور راغلی، نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ورسره پریږدي، او سامانونه یې په هغه خپلو لاریو کې ځي او گاډو کې، او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی د رجسٹریشن نه پاس تورخم ته وړل کېږي. نو دی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې اوس که موږ تورخم ته ورسو نو بیا به خپل گاډی په کوم ځای کې پیدا کوو، د پولې دې اړخ ته به موږ بیا ورخیږو که هغې اړخ ته به ورخیږو.
او دین علاوه فرهاد، که داسې لنډ جواب راکړي، تاسو د تیر ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی، کم شوی دی، څنګه دی؟
بالکل، د خلکو او شمیره چې کوم دی دا زیاته شوې وه. ما چې په دا کیم کې دننه خپل اندازه ولګول، اول تم چارواکو سره خبرې وکړې، نو دوی ویل څه خوا او شاسل کړي چې کوم دی هغه په کیم کې دننه ولاړې وي، او بیا د لنډی کوتل نه تر پیښور پورې ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې هغوی لیا د کیمپ ته نه دي ورپرېښودل شوي، او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لاری ورپرېږدي. نو هغوی ډېر مشکل سره مخ دي. دا اوس باران هم په شروع شو، ځینې کډوالو ترپالونه راخواره کړل په لاریو، خو ځینو سره بیا نشته دی، او دوی مطلب دی چې خوراک څښاک ته هم رسایي نه لري.
فرهاد شینواریو مونږ ته له خبره حال راکړ چې هلته ظاهر ده افغان کډوال روان دي، ستنیږي خپل وطن ته بیرته، او ګڼه ګوڼه ده. د هغوی لپاره څه پروګرامات حکومت په پام کې نیولي دي؟ د پاکستان حکومت بیا اعلان، دغه اعلان وروسته چې ګڼ شمېر افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته تللي، په دې کې هغه کډوال هم دي چې پاکستان کې زیږېدلي او هلته ستر شوي دي، لوی شوي دي، هلته عمرونه تیر کړي دي. له دغو تلونکو کسانو سره بیا هم فرهاد شینواری په خیبر کې خبرې کړي دي، او موږ ته رالیږلي دي. راځئ وایو.
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روان ما پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی، نه هم دلته پوره زندگی مې دلته تیر کړل، 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټی ملاو شو، نه راته چا کارډ راکړه، بچیان مې ذلیله، زه ذلیله، میاشت د ټیم راکړه، میاشت کې به زه کور خرڅوم، کاروبار به خرڅوم، گاډی به خرڅوم، زه به څه په میاشت کې وکم چې تا میاشت ما ته ټیم راکړه، ټول دې ذلیله کړو، چا سره به پیسې، چا سره به نه، اوس ما ته خپل کور نه دی، مانو خپل صبح نه ده راته معلومه، زه تا اوس شرلم، پلار مې دلته پیدا، رور مې دلته پیدا. نو دومره خو باید وکړي کنه چې دستی دستی کار وکړي، ماشومان پکې دي، بیماران پکې دي، هر رقم خلک پکې دي.
زما نوم دی محمد زمان، مونږ رالو د راولپنډی نه. په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ له ډېر کم ټایمې راکړو، هر څه پاتې شو. اوس دا چې کوم کورونه مونږ سره تقریبا روان دي، هغه ډېر داسې دي چې د هغې سرپنا نشته، هلته د هغې کورونه نشته، ځمکې نشته، هغوی ته داسې اندازه نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دی. هغې ته داسې محسوس چې پاکستان زمونږ ملک دی، او پاکستان نه مونږ روان یو، نو کم ملک ته ځو؟
زما نوم جهانگیر خان دی، او د ګجر والی راغلی، او اوس روان جلال آباد ته. عمر مونږ نه بیراج د پنجاب دی.
ها،
او دلته اول ځل روان یم وطن ته.
نو تا ته اوس څنګه ښکاري؟
اوس چې هلته لاړو مې پته لګېږي چې هلته به څه حالات یا څه حساب کتاب دی.
څه کار ژوند کوو؟
زه نان به یم. څه سامان پاتې شو لکه څه م راغونډ کړو، څه م هلته پنجابیان دم پرېغوښته، اتباره کسان لږې دا ورځ موږ سامان دی را به خرڅ کوي، پیسې به در راولېږي. نو دغه چې اوس دغه هلته بېګانه ولاړ دي، ماشومانان دي، دغه مشکلات دی وروره. اوبه او چې د دې بندوبست نه دی، موږ خپل روپۍ ورکوو.
سوابر خان پینډی نه ننګرهار ته. څه م نه لرو چې هلته لاړ شو، څه به وکړو؟ دلته هم لږه مزدوري مزدوري کوله، دېړم کوله، بچول هم نفقه پیدا کوله، هلته چې لاړ شو نه مزدوري شته، نه خښ صابره، جمعه هم را روان دی، نه سرپنایي شته، نه بستر.
د افغان کډوالو خبرې وې زموږ له خبریال فرهاد شینواری سره نن په تورخم کې کړې وې. هم په دغه موضوع کې به پاتې شو. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې بې اسناد افغان کډوالو ته دی افغانستان ته د ستنېدو لپاره نور وخت ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوې نېټه نن، یعنی د نومبر پر لومړۍ نېټه پای ته ورسېده. تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نېټه پرون، یعنی د اکتوبر 1 وه، خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي هم نن رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې وویل، دا وضاحت یې وکړل چې وروستۍ نیټه نن، یعنی د نومبر لومړۍ ده. خو دې باوجود حکومتوار لمخه د کډوالو د نیولو خپل هیواد ته د ستنولو چارې پیل کړې دي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پاکستان قوم پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستر په حواله سره وايي باید د دوی د پاره کوم طریقې کار جوړ شي نه چې په زور دی وستل شي. دوی وايي تلون کې خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنت یا قومي جمهور غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته د نومبر په ولنې نیټه وویل هغه افغان کډوال چې کلونه یې دلته تیر کړي، روزګارونه یې دي، کورونه یې دي، خپلوالۍ یې دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا ویستل ډېره کمه موده ده. باید دغه موده لاغزیدلې وي.
دا نه قانوني دي، نه بین الاقوامي قانون سره سم دی، نه د مقامي قانون سره سم دی. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، هغې دپاره چې کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، UNHCR کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهدې دي، دې باره کې پخوانۍ معاهدې موجودې دي او ټولې معاهدې خپو لاندې کړې.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1 پورې وخت مقرر کړی و. دغه نیټه یې د رضاکارانه واپسۍ دپاره مقرر کړې وه. ولې تر دغې وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زوره به ویستل کیږي؟ د عوامي نیشنل ګوند مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلی غیر رجسٹر افغان مهاجرینو د رجسٹریشن دپاره هم باید کومه طریقه جوړه شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول اوسېدل غواړي هغه ته د اوسېدو حق میلاو شي. مشاهد رډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر صداسي شریک کړه.
بل دا دی چې په افغانستان کې یو یا گسر په دنیا کې څوک یو استراري حالت سي، یو داسې حالت سي چې خلک ولاړ سي په د اوس نوي خلک سره غل دي، د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دوی اوس جوړ کړی د درې میاشت موقت حکومت چې کوم دغه کړی دي اعلان کړی، دا ټیک نه دی. په کار دي چې دوی د دې لپاره یو حالات د خپلې نوي چې الیکشن کیږي دغه ته پرېږدي، هغه به خپل فیصله وکړي.
د اکتوبر په 26 په سینټ کې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سینیټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړو چې د افغان مهاجرینو په موضوع د سینټ کې غنی خبره وشي. په دغه کې لیکلو د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول غنی سنگینه مسله ده. د لیکلو افغان مهاجرین واپس په زور لیږل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نور خبرو ترڅنګ دا هم لیکلي د نگران حکومت سره داسې فیصله کول اختیار هم نشته. هم دا شند جمعیت علماء اسلام فیډل خبر پښتونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنۍ نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنۍ ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مسله نه بلکې د پاکستان او د افغانستان مسله ده. دې کې تعلقات هم متاثر کېدی شي، دې کې ظلم او زیاتې هم کېدی شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دوی د تلو طریقه کار تې کی دغه سه سختۍ سره ظلم او جبر سره وستل چې دا مهمان د پښتنو د روایتو نوم خلاف دي. غیر قانوني سنوم رویه د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زموږ د روایتو نه لاندې وي.
د اکتوبر په 29 قومي وطن پارټي په خپل ایکس پاڼه د دغه ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپو یو بیان جاری کړی چې نوموړي پکې ویلي د افغان مهاجرینو په وسترو نگران وفاقي حکومت د پښتنو مشرانو سره هیڅ سلا یا مشوره نه ده کړې. تیر حکومتونو به دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوې حکومت دې د مهاجرینو د وسترو نیټه نوره وځنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سینټ غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وسترو په حق کې وو. هغه مشاهده رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانون خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک دی، یو قانون دی. که نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدی نو ولې پاکستان کې پلکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا زه د دې حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوې لټیم ورکي، بلکې زما دا مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د ځینو افغان هنرمندانو مهاجرینو لخوا پیښور هایکورټ کې مقدمه هم اچول شوې چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولېږل شي هغلته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بلخوا په سینټ کې د سینیټر مشتاق احمد خان په درخواست اورېدنه هم ممکنه ده ضرور وشي. نو لا هیڅ نه ده معلومه چې د هایکورټ دننه د مقدمې او په سینټ کې د درخواست وګنې کوم رقم نتیجه راوځي. شاہنواز ترغزے، مشال ریڈیو، پیخور.
د پاکستان د کورونا او چارو نگران وزیر سرفراز بگٹی نن وضاحت کړی چې د بهرنیانو له هیواده د ایستلو وروسته نیټه پرون، یعنی د اکتوبر یو دیرشمه نه بلکې نن د نومبر لومړی نیټه ده. حکومت وار له مخه د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي بهرنیان ځکه ستنوي چې قانوني اسناد، یعنی پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې د حکومت دا دلیل څومره قوي دی؟ دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن څخه د دې مرکې په پیل کې کړی ده.
وی وی کې د سر اسناد نشته، نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده، د حکومت ذمہواری ده، د حکومت مسولیت ده. کم افغان فامیل د سده چې هغه دا ویلي چې موږ نه رجسټر کیږو، موږ ته اسناد مراکوي، چې څوک ورشي هغه د هغې درج کړي او هغې له دغه ورکړي او شناختي کارډ له ورکړي. دا د پاکستان د حکومت کمزوري ده، د مامورینو کمزوري ده، د مامورینو ناکامي ده. او بل دا چې دې خلکو څه نقصان رسولی دی، دی د پاکستان نه څه غواړي نه، خپل نوکری خپل مزدوری کوي، خپل لا کوي، یا په ټرانسپورټ سیکٹر کې، یا په کنسٹرکشن کې، یا په فارمنګ کې، یا په بل سیکٹر کې. او شل شل کال دیر شل کال سلویخ سل اس کال اوشو اس اغی پا شل در دی پرنقص بانی تا دا کورونا رو باسی دا ظلم دے او دا بالکل دا انصاف خلاف خبری دی، دا غلط پالیسی دا او دے پا نتیجہ کے بعد پاکستان اڑی کی
هم دې ته بزر اتلم. رستم شاه مومن صاحب، سوال اول بزر د نگران وزیر اعظم چې په دې حواله کوم دلیل ورکړي، هغه ځکه په لاهور کې په لمس کې په دې حواله باندې پښتنه وسو چې افغان نان ولي وباسین، او هغه دا ویلي چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي، نه څه ورکوي، او بس هم په دې وطن کې اوسي، نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نشي پاتې کېدلی. نو ستاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي، په فرانس کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په یو ځای کې څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي، نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي؟
نہ دا خبر دے غلط گئی دے پے خبر زان نہ پوئی چ کم یو سڑے پٹھول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے چ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دے وجنا یا د غربت دے وجنا یا د دسے د دغه دے وجنا چ ہتا غت زان تے خطرے، یعنی مطلب دا چ اگر پس باز وجوہات بانے دغه دن تے خطرے، نو آغا سڑے چ بل ملک تلاشی پناہ واخلی، نو چ کم جے کی پناہ واخلی هغه ملک ته په بین الاقوامي قانون کې دا اجازت نشته چې دا سړی دا فامیل واپس بیرته ولیږي، ځکه چې هغه هغه حالات نه راغلی تي هغه حالات ته به څنګه ورلیږي. او بیا راشو افغانستان ته، نو افغانستان خو خپل خلک روان دي، هغه خو اقتصاد خراب شوی دی، امریکا چې کم نه شپږ بلیون ډالر نه ورکوي، یو د اروپا والا ملکونه هغه هیوادونه شپږ دوه ملیون ډالر نه ورکوي، د هغې خو اته بلیون ډالر د افغانستان د دولت امریکی او اروپا ملکون هیوادونو سره دی هغه نه ورکی، نو په دې وخت کې دا خلک بیا ور لیگل دا د پاکستان او د افغانستان یو خدا چې افغانان ته به تکلیف وي، افغانان تر اوباس رشل او دیر شوکال او د خپل کورونه روباس او په زور لیگا په عزتۍ لیگا، دا بده خبره ده. او بل چې دا به د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده رستم شاه مومند صاحب، یعنی په دې باندې که چرته دا خلک ګوزي یا لاړ شي یا پاتې چار څه وي د خپله، یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی، د هغو ترمنځ په تعلقاتو باندې به د افغانستان او پاکستان په مجموعي تعلقاتو به دې څه اثر وي ستاسو پر؟
ډېر منفي اثرات به تر عمر عمر به دا خبره یادېږي، او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نورو دغو سره چې کوم خپل اړیکې دا کې مضبوطې کړي، هغې باندې پاکستان خفه کېږي، خو دا پیداوار به د پاکستان خپل وي، د دې مسؤلیت به د پاکستان خپل وي.
اواز په افغانانو کې به د پاکستان امیج چې کومه دی، چهره چې کومه ده، د جذبات چې کوم دي، د هغو باندې به څه اثر وي؟
هغه خو مخکې نه ډېر منفي دي، دې نه پس به نور منفي شي، ځکه چې په دې توګه باندې چا اوسه پورې افغانان چې کوم دی چا پناه اخیستي په داسې انداز باندې چا اوسه پورې دا نه دي وقت دی اکد بي چې وباسي. بل دا چې د دې دا وقت به ډېر چې کوم نه نوټیس ارګنایز دي، هلته به چې کوم نه دغه نه روباسي، د کورونه به روباسي په زور، ابه په ټکونو کې تیرې او هولډینګ سنټر ته به لګي، هلته به دوه ورځې څلور ورځې شپږ ورځې، هغې نه پس بیا په ټکونو کې راکې، او بیا به چې کوم نه سره دغه بیا به لګي، بچي به دوی ټول خپل سکولونه روباسي، دکان نه کاروبار به ختمه، چا دوی باندې قرض دی، دوی په چا قرض دی، هغه ټول لاړ راړو، دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې په نوټس باندې تر سلویختو کالو کډې څنګه وباسي.
د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مو د عبدالحی کاکل مرکه ورده پاکستان ته له افغانستان د کډوالو بهیر تر هغه وروسته پیل شو کله چې په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل. لغه رایسي په ملیونونو افغانان په پاکستان کې میشوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویلي 44,000 راجستر افغانان پاکستان کې اوسي. هو پاکستان حکومت بیا ویلي چې له دې پرته 44,000 ناراجستر هغه هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په دې کې لوی شمېر افغانان هم دي چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي، هلته کاروبارونه کوي. پوښتنه دا ده چې که دا افغانان وشړل شي نو دوی به د پاکستان پر اقتصاد مثبت او که منفي اغیز وي. دا پوښتنه زمون همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان سوداګری اتحادی له پخوانی مشر دارو خان اسگزی څخه کړې ده.
اوله خبره خو دا ده چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه. دویم سوال دا هم جوړیږي چې آیا د دې په دې ځای اوسېدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه شته که نشته؟
شته. اول به د اولې پوښتنې ته تاسو راسي او دا دومه بیا بیا تاسو مهمه راپورته کړه به جواب راکړي. یعنی د پاکستان د پاره په داخل کې دا یو بوج دی کنه د پاکستان پر اقتصاد؟
د څه دي چې ډېرې داسې ځایونه شته چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیږي. لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي. پرون نابل ورځ کې دا چې کوم د کوېلې قانون چلی د دې د ملګری سره میالوالو هغه ویل چې جی ڈی سی ایل زموږ میټینګ راغوښتې دي. هغه وایي چې موږ موټران دراستو سی سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږې. نو هغه ویل چې د دې سره به د زموږ چې کوم د کول مین بزنس دي دا به په ټپه ودرېږي. همدغه رنګه چې کوم کښتګر دي دا هغو سره چې کوم افغانان کار کوي هغه ته ډېر زیات زیان رسیږي. په دې حساب باندې چې دی د دې د دې ځای ستلنه په افغانستان کې به ودانی جوړه کړي ابني کې جوړه خو په پاکستان کې دلته خلکو ته دغه رنګ زیان رسیږي چې د هغو کارونه چې دي هغه هغه ته په ډېره ګرانه بیا بیا در په خود په خوا په رنګ نه تمامېږي دغه ورته ګرانی
شاو. په دې کې دا بل پښتنه تاسو خپل راپورته کله چې دغه افغانان چې دلته میشتي کنه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه ولا یعنی لاغو باندې هم هغه ته ګټه رسوله.
کاکړ صاحب د بده برغه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغه د افغانستان شتمنی ټول د ځان سره پاکستان ته راوړی ده او دلته چې دوی څه ګټې کوي څه په د دوی شتمنی ده دا ټول دلته دوی په دې باندې ځکه اخلي په دې باندې کورونه اخلي په دې باندې دوکانونه اخلي په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټه نه رسیږي.
اخیری پوښتنه کوم هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو څخه دومره غټ تعداد کې دي چې اول اسلکه د حکومت شمیرې ومنل سي نه رجستر شوی دي او څوار اسلکه بیا د ملګرو ملتونو وایي چې حالت دي نو دا شاوخه تقریبا 3 میلیون کسان یا 1.5 لک کسان جوړی شي. د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت. نو په دې برخه کې به پاکستان څخه کمی پیسې راځي پر هغه به تاسو ښکاری اغیز وکي کنه؟
دا چې دا کاکر صاحب دې کې ډیر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسی ک عملی تور واقعي چې کم دا دا چې کوم 3 میلیونه افغانان دوی یادی چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دوی ولېږي دا پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر غټ د دې اثر لویږي او ډیر بد اغیز دیږي. ځکه چې دلته چې دی چې د ډیرو پیسو چې کوم ټریډینګ دی انډستری نه فهمه بلکې په انډستری کې هم برخه اخیستې ده چې کوم ټریډینګ دی په ټریډرز کې چې دی دا افغانانو ډیر غټه برخه ده او د ورځې کاروبار په ډیر غټ مقدار باندې افغانان کوي. د ایران سره په ډیر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي. دا چې کوم د جولري یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډیر غټه ده که په پېښور کې که په کوټه کې که په کراچي کې په دې کې د افغانانو ډیره برخه شته. دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه ده منی چینجر په دې کې ډیره زیاته د افغانانو برخه ده. کچیر افغانان هغه افغانان دوی د دې ځای سره د وڅلو ورته وای چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان ډېر غټه ګټه ده او د پاکستان ډېر اقتصاد ته نقصان ده.
د پاکستان سوداګرو اتحادیې لوا مشر دارو خان اسگزی سره مو د عبدالحی کاکل مرکه اوریده. په پیښور کې د مخامش پګنی بجې شوې دي. لند خبرونه به اورو. دا سیال کې چې پاکستان د بی اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، دغه هیواد د بشری حقوقو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشری ناورین زیږول شي. پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې پاکستان په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. خلخوان د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپ د بی اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل کړ. پکورما کې د رسمندې د اعلان باوجود د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د صدی او کامی مشر ملک عبدالولی خان نن مشالډو ته ویل چې د کمشنر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دوړه خواوې پوربند سلا شوی، خو د په وینا پر هغه سربېره د برک کور په پیوش مل سیمو کې جګړه روانه ده. د شمالي وزستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکی سیمه کې د یو تکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. پولیسو وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي او هڅه کوي پکې ککړ تنان ژر ونیسي. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو له افغان طالبانو وغوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې دوی په خبره له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې نه دی خول شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې ویلوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوی ده. او د کرکټ خبردار دی چې په هند کې روان 500 اوریز نړیوال کرکټ جام کې نن د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې په پونه ښار کې سره مخامخې دي. جنوبي افریقا اول بیټنګ کړی دی، 350 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي په شاوخوا 8 اوور کې 8 رنز کړي دي، منډې جوړې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی. مشال ریډیو ته غوږی اوس بلې موضوع ته راځو چې د پاکستان له اقتصاد سره تړلې ده. له تیرو 2 میاشتو راهیسې د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نور بهرنیو کرنسیو په مقابله کې یو څه ښه شوی دی، په بره روان دی. د دې تر څنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوي دي، خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هماغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت وایي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه را کم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړیږي. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپیه په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچا د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي، خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کمی نه دی راغلی. عام اولس وایي کله د روپیه ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي، نو د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې کمی نه راغلی، چیرې د هغه پر اخراس عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شای خوردونوشتي بیکری شو فروټ وغیرہ قیمتونه کم شي وي دي، البته زیات شي وي دي او کمی کینه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکار خبره ده چې ردې ګټي نیغ پنې ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو له وجې دا ممکن نخکاری.
پیخور په تون کې د معاشیات او سانګي پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کم دي نوغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کم دي نو دا ورته مشکل دي. دا وجه ده چې پرایسس چې کم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي، کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوه دي، زموږ ایکسچینج ریټ
ولی پاشپړسم اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې 73 روپو او ډیزل 45 روپې لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچا اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیا سایا دا لوگے لیا سا نہ دوی سا دے سم زمان سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دن تی پورتا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگا ہو آخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائیسی
د باجول کاروباریان او سیاسي فعالان وايي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دوی په خبره هم دا لامل چې د سیمې کاروباریان د هیواد نورو نسبتا آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلي دي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وايي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې یې روانې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
د باجول کاروباریان وای دغه د کاروباری کچه د 500% نه هم راټیټه شوه. د باجول سیاسي فعالان هم د بدمنی پیښو اندېښمن کړي او غواړي دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي ریړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کم دوکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلی دی چې یو دوکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40000 روپۍ ورکاوه 2000 او په 10000 روپۍ باندې وزي چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ غو 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاغېدل. که بازار تراشي دومره یې ترهي چې څوک په آزادانه باندې هر څړې لګدان شي او خاص خلک مخکې بزي وي او خاص خلکو ته مخ جنگو او زغه قصه دې هب تر رسیدل شي. هر څړې چې قدر د چسپین جامع غوښتي او رچا سره لخه غاړه په بازار کې دی خو ارستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا لر د سر ناراضی نه.
13 ورځې د باجوړ په تر خو نومې سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژره. په دا لند وختونه کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنن وژل کیږي. ولې په جولای 13 باجوړ شندای موړ کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې په ونډه ځان مرګي برید کې څلور شپې ته تنن وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د دایش په نوم وسلواله ډلې منلې و. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشاد رډیو ته وویل دا سه هم زیاتې پیخي کیږي چې ګین یو څوک په ذاتی دښمنیو کې پټ پنا وژل کیږي. وژن کوئی مخونه پټ کړی وي نو داسې ګومان کیږي چې ګنې دغه هم کومه د ترهګری پیخه ده. لالیشا زیاته کړه
چې کوم خلک دشمنان دي خپل بدل علی خپل انتقام علی زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لہذا زمونږ د حکومت پاکستان له درخواست چې بالکل دلته بدامنی شته دغه بدامنی د پاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوندې دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې لسی جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې پاراکو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحان زیب خان مشال رډو ته وویل باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې ګنې راتلونکی به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د موږ نظر وباسي بس سترګې پټي ځکه دلته که څوک چا روزګار کوه غم تباه ده که چانه کوه خاصم تباه ده. په لحاظه حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره ته کوه باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجي ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې دا غټل هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاتونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهره هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاتون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کیږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خو د بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېښی او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې به تاسو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوي دي، نو نن په کې تاسو باورئ چې دا مسلکي جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي، دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا زه سکول ته نشم تللی، ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي. تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرو د وحشت نډکی، دا خلک به تعلیم څنګه کی، دا به روزګار څنګه کی، دا به تګودو څنګه کی، دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی.
مشهد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي، نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومه وسلوالو لخوا شوي، البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشهد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو، د قلنګونو، د ټیلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د نوی تعلیمی کال پیل دوتا شپږ میاشتې پاتې دي، خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري ادارا یا ټیکسټ بک بورډ وایي چې د پیسو د نشتوالي له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو لپاره درسي کتابونه نشي چاپولی، دغه لړۍ لزنډ سره مخامخ شوې ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ له ویاند نواز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د دې مالی بحران یا د دې مشکل بنیادی لامل څه دی.
په دې کتابونو چې دا د 50 لک نه سیوا کوانټیټی وی د دې تعداد وی نه په دې اربونه روپې خرچ راځي، نو ټیکسټ بک بورډ سره چې کم خپل فند جمع شو د 1971 نه والی تر دې دمه پورې، نو دغه فنډس باندې هغوی دوه کاله کتاب فری چاپ کو، حکومت پیمنټونو کو، تقریبا دا 600,000 روپۍ ویدال په هغې کې ولګېدی. ټیکسټ بک بورډ په خپله خو پرنټنګ نشي کولی، دا ډېر زیات تعداد وي، دا مختلف پرنټرس ته لوکیټ کېږي ټول ملک کې، نو دا هغه پرنټرس چې کتاب راوړو هغه صوبې کې حواله شو سکولونو ته، دا هغوی بلونه چې دی هغه ټیکسټ بک بورډ سره پراته دي، هغوی مختلف حربې استعمالې.
او دغه بلونه څومره دي؟
د تیر کال چې کوم ټینډر و دا هغې مالیت ټوټل تقریبا 10,000,000 روپۍ و. حکومت په لګ لګ باندې چې کوم پیسې راکړل، ډېر فشار نه پس 915,000 روپۍ راکړل، 15,000 تقریبا چری داله د تیر کال پاتې دي.
اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو د پاره کړی دی او دغه مالیت څومره دی؟
زمونږ چې د تیر کال کوم ټینډر و نو هغه 50,00,000 کتابو داغه 10,000,000 روپۍ جوړې دي. نو ظاهر ده چې روان ټینډر به داغه نم سیوا وي، ځکه چې د هر یو سیز قیمتونه ختلي دي، نو اندازه ده چې 12,14,000 روپۍ ټینډر به روان کال کی.
نو چې اوس تاسو ټینډر کړی دی، آیا چې کوم چاپ کوونکی کمپنیانې دي هغوی راغلي دي دغه ټینډر کې برخه اخلي؟
شپږشتم تاریخ د اکتوبر 14 د زمونږ د ټینډر ډیټ او په دې کې چا هم شرکتونه کوو، لړې پیسې هم پاتې دي، ناغم وایي چې څو پورې دغه دایګي تاسو مونږ ته نه کړی، مونږ تاسو سره کار نه کوو. بیا هم ټیکس بورډ چې کوم دی توسي وکړه په دې ټینډر کې، نو روان میاشتې دغه کې بیا دا ټینډر دی کې.
کدغه کتابونه په دې مقرره مدت کې چاپ نشو، د دې اثر بسوی په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومانو باندې؟
دا رې نومبر شروع کیدونکې ده، په کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کوم زموږ شیډیول دی دغه مطابق ټینډر شوی هم وي او پرنټینګ شروع شوی هم وي. نو چې څو پورې دا پیمنټونه شي او دا ټینډرونه شي، نو د صوبې چې څومره ماشومان دي او دا کم 500,000 پورې کتابونه تیر کال تللي وو، د دې نه به دل سیوا وي، نو هغه به ماشوم ته ملو نشي. چې ماشوم ته کتاب ملو نشي، نو تعلیمي چې کوم سیشن دی دا غي شروع کیدو سره به ماشومان او دغه والدین چې کوم دی هغه د یو قسم پریشانې ښکار شي چې کتاب په سکول کې نوي ماشوم سره کتاب نوي او نو په مارکیټ کې وي.
نواسب چې کوم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوي، آیا هغه کتابونه چې کوم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نور ټولګیو نه پاس شي، نو هغه کتابونه غین تاسو اخلي او نور ته ورکوي؟
کار هغه له دا و چې هغه دا څه قسم سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلې درې نه وي کم روغ وي نه چې هغه اخستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمانډ نه چې کوم مونږ ترا کوي دا غینې دا منفی کولې د تل رکولې نو د دې ډیمانډ بل لګ جوړې دو چې لګ جوړې دو نه دا غي مالیت یا دا غي لاګت یا بیا بیا کوم دې دا کمرات لا
د دې کال د پاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړې دی یا تاسو نه غوښتنه کړې ده؟
دا غي ډیمانډ او دا غي غوښتنه مونږ ته راغله ده د تیر کال نه کم دي او وجه دغه د چاغوي محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ بزور کتاب چې کم څنګه تاسو وي ماشوم نه خلونه سو پکې هغه هم استعمالي
د خبرو په مخه د ټیکسټ بوک بورډ لویان نواس خان خټک سره مدو مجید بابر مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
پداسال کې چې د خبر پښتونخوا چارواکي او هم شون کې وایي چې د دې سبې ته د وفاق لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نور کول کیږي او په کمی مالیاتی کمیشن کې هم د دې سبې ته برخه نور کول کیږي. صوبایي حکومت په نتیجه کې مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د سبې نگران اعلی وزیر پرستو کې وفاقي حکومت ته یو ختم استولی و چې بقایجات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بنیره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لري سره په خبرو کې له پیښوره خبريال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبل په صوبا او ځنګړي توګه په خوانی او قبایلی سیمو کې پرمختیاي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بانکونو د پور اخستو بل لار نشته دي.
په خیبر پښتونخوا کې د پنشن ډېر غټ بوج دی. دغه په مات کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرج کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا اتا 13 روپۍ چې ماهانه د خیبر پښتونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چي نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې مونږ ته کمی پیسې ملاويږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغه سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 عربو زیاتې پیسې دي هغه نه دي ملاو شوې.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 6 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوي سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په خوانی غړي احمد کندی وایي چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورتا خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بانکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لا پورے غچی کم زم منگتے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملے دے عام نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چی کم خبر شوی دی او بل دا ٹرائبر مرجر چی کم شوی دا غین زم منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی تین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آغا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چی کم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اگشتے شي خدا ټمپرری حل مستقل حل خدا دغه زر نظر الیکشن وشي نوې حکومت راشي نو دا خبره ټیک اپ کی دی پاشه پدې نگران حکومت کې دا خبره ماته نه لګي چې دا حل ولري.
په صوبه کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستي دي چې سی واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمه دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنیری وایي چې په صوبه کې خرابې امنیتي وضع او سیاسي بېقراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږدمهاله پالیسیو پر ځای عارضي ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نورې هم پیچلې شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیٹ هایډل پرافټ یا زمونږ د آئل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ټرانسفر راځي پای کې ډېر کمی راغلی وو. دوی به مسلسل قرضې اخیستې او شور چونکې نگران حکومت دی دوی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قامی مالیاتي کمیشن کې د ورته خپل پوره برخه ورکړي. د صوبي وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپې پاتې دي چې تر اوسه په کې صوبې ته یوازې 103 بلین روپې ترلاسه شوې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې چې روان اکتوبر میاشت خپور کړی د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته په کتنه کړی دا په رپورت کې راغلی چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول آنلاین سینسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره دا موضوع حکومتونه جدي ونیسي او په دغه برخه کې کار وکړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 14 په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سینسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سینسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خپرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوی چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو یا ولسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلبو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرول چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د غتر شا ولاړې دي.
د مې په نهمه د الکادي ټرست په نوم د درغل په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتھیټک میډیا مسله ډیره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کیږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوی، چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړي توګه د ښځو په معامله کې، څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الگوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسم معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاین وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالي ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي، خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالي ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلې شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوي یو شي.
ریسرچ ادارے، ریسرچ ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال لای او باندې په باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن. نو دا ډیر زیات خچا لري، مشتک زبان هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی، وی لاګر دی، یو سایټ دی چې خپل خلق سره دا خبرې کوي چې ډیموکریسي او ډیموکریټک کم نورمز دی، دا خلاف ورزی کیږي ګورنمنت آف پاکستان چې دی. نو په هغه دوی خو په هم استعمالوي چې ویب سایټ بلاک کړي، ولې هغه د حکومت خلاف خبرې کوي. زه خو دا وایم چې خلق ډیسایډ کی، باید انټرنیټ آزادی باید په هغه باندې خو پابندي نه وي.
شہزادہ ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي، دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل دا هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه له سویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویل چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.